اران د نور ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواکې اداره وایي چې د تېر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه ډېر قضایه مربوط ده.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولی. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علمای اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت بااعتباره او وتلي علما روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې د نوخار پاکوړه خټک کې د غلیدنې په اړه ویل شوي. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې ثبات امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا ده چې د خپل مذهبي سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې اکوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره یې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې ځنډیدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقانی مدرسې له محتمیم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او دغه د ګوند وایان مولانا یوسف شاوایی چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولس په شرکه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و چې مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او افغانستان.
یوسف شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي.
مولانا صاحب دغه خبرې یقیني ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني و تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو صدمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاد ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو له مړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل ښار د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالي مرسته ورسره وکړي. دوی د شامې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالي مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنیو او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه ورسول. یاد سیمه وسیدون کې او دکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمه وسیدونکو دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وایي د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وایي په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیان دلته وم کنه، په د خپل حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپل ګوري چې ان تقریبا 900,000 سل کرپی افغانۍ توان وشو. خو زمان ورونه اوس په ایمرجنسی کې دي، شپې لوري زه خپل زیر خارج کړم، پیوا بجا وجدا پیخه وشو د بعده پیخه.
دکانداران وای ټول پانګې په دکانونو کې لمنځه تللی او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل،
دواړه موږ هم پر زبرشیله را مسترګري دکان لرو، ولا زیات نو تقریبا داسې وخی چې 1,00,000 روپۍ خسارمان شو دي. مسترګري پیسه پرزه هم راوړې وه، نور څه نو پر زبرشي کوم 600,000 روپۍ ولا داسې و چې دغه دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي، که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرله غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په یوه بجه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادي راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی څو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایه امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایه رئیس نن د ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاه شهید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د څو څخه استفاده کوي چې له امله ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوړي.
دلته مثلا یو څو پیښه وشوه چې دولت مسؤول و کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته زه خریر موږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او پاین زمان مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤولیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه خریر قضا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې رجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي، چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګي بردونه د منځ چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند د امنیت امر سمنوال پچاکول بختیار د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
عام خپل منګا شخصا دا نظامی ارگانونه چې دي موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامي جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 1 سلنه دغه خپل شخصي نظر دی، دا مزه نه تاییدومه.
د پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کېږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنګ روان دی. ورځ د مخامخ جنګونو، ماین چاودونو او ځانمرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات اوړي.
ممردل چې په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پرون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي، خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حق له په جوړه ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وباله.
افغانستان کې د امنیت قایمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد دي، ښه همکاري کولی شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم دي.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هیواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هیواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هیواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي. او له بده مرغه چې د جنګونو کرخې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر راوستلو او د هیواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هیواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سي په هیواد کې د نامنۍ باعث ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلاب په څېر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي. او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي. او سره له دې چې د کارموندنې لپاره عملی کارونه پیل شوي، خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخه کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملی پروګرامونه ترتیب کړي، څو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هو سم نړیوالو رسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړی 24 ساعته ګڼلی دی. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی. د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولی دي. د برېتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه مرکز ته نږدې سوي دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوي دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه دا ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې دي، په ښار په صفایي کې دي، نن زموږ سره سم واخلي که دا نرې او که دا ښځې، ځکه کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه ښځې له خوند ورکوي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې وویل چې د دې کمپاین څخه یې موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی او د مشرانو دخوا دی انشاءالله تعالی چې دې فرهنګ ته به کار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه دریو کې یو ځلې پلی کوو، خلک روحي اخلي، دا ښار پخپله پاکي،
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نه ورو موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغوی نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پورې له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځېد او د خځلو راټولولو تر څنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته واداره کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسي خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینې ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلات سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اورېدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکي تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حسین الله لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تېر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګېږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید سو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو شمیر 1500 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والی وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، له تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بلخوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هېواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل سول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستیم که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونین باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله، اوریدونکو که هم کوالی سی چه پدی پروگرام که برخره سر واخی زنگ راو واهی اسمس را تولی که، یا هم در آزادی رادیو پر فیسبوک پان اخپل نظرونه را تولی که. دویش میریمو پا افغانستان که فعالی دی چه یوائی در سفر وسوا نه نوی 203-540 بلش میرمو در سفر وسوا ات 22-15-15. اغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي، کولی سي چې دا تاسو او اتلس شمیرې د لارې مشته اسمسونه راولېږي. موږ به اسمسونه په دې خبرونه کې تر ممکنه حد پورې لولو ورته.
بله شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. سم رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله میربانی.
سلام و احترام تاسم و اوریدین کوم تاوران کوم عبدالمنان در خیل کابل قرباغ و سوالینا
میربانی.
تشکر. دغه د ملت خدای زړه مثال دولت په دې عرصه کښې مثال ډېر ښه رول لري. دولت یې بعضې نظریات شته، مثال د ملت یې په غوږ نه نیسي. وګوره دغه مشکل تر ټول د اوکراین نامې د نامې د روسانو د تفرید دغه د سل زارۍ دي. اوس مثال دولت سل زارۍ کښې مثال هغو داسې مخالفین چې څوک کار مار نه لري، بېکار وي، هغه ځي قتل کشتار ته مخه کوي. ځان دا خو لرو مثال دولت کښې ځای لرو. که چېرې مثال دولت دوی ته داسې ووایي چې تاسو محکمه کېږئ، دغه د سل پروسه اوس نه ده. د انګلیس سره مثال مبارزه پهاو شهیدان ورکړه، شوروي سره مرکړه، دا هم د انګلیس غلامان دي. دو سره هم په میلیونهاو شهیدان ورکوو، قرباني ورکوو، ورکړې ده. دغسې ورته ویلي چې د دوی زور کم شي. او مثال کردستان خو یې ویل چې رحم نه لري، پاکستان مثال رحم نه لري، افغانستان په سرمایې باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه چې له لاسه کېږي کوي. او په دې باندې مثال ټول ملت پوهېږي چې دوی هېڅکله د سل مثال قدرت هم نه لري. کار یې مثال د سل لپاره مثال کوم پیشنهاد یعنې پرمختګ ته اړوندي هغه له بیه نه دی.
ډېره
مننه په هغه وخت
ژوندی اوسه. ډېره مننه. د فضل محمد په نامه اورېدونکي له کندهار څخه دغه شېبه اس ام اس راواستوئ. دې لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دې د کابل حملې ژر تر ژره وڅېړي، عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي. بل اورېدونکی هم په لاین کې دده ته هم ورځو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است. مهرباني کنین شنونده عزیز، تماس شما با صدای ما وصل است، صحبت کنین.
زموږ غږ لکه چې نه اوري.
بله، یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبا فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند.
بله،
از اونا همی بوده.
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی هم کاری شرکه بی. بله میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر نه زموږ کښې په نظر باندې داسې آرامي نه شي راتلی په داغ د خاطر چې دولت وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو، همدا ټول د پاکستان جیران ده. طالبان وایي چې موږ دا دولت سره خبر نه کوم، دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده. دا لپاره موږ ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو، دا دولت هېڅ زورې ونه رسېد په امریکایانو باندې. ما په نظر کښې داسې د دام غلامان ده، دا هغه دا باندې اچي.
ډېره مننه.
بله تشکر.
بل اورېدونکی هم لکه چې په لاین کې دی،
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است.
سلام
علیکم. سلام سلام سلام.
زما غږ مزي وروره.
مهرباني ستاسو غږ خپرېږي. مهرباني وکړئ د پروګرام په اړه، د موضوع په اړه که نظر لرئ. مهرباني.
موضوع په اړه خو نظرونه ډېر زیات دي، د امنیت په حساب، د افغانستان د خلکو په حساب باندې. به دغه نه ووایو چې دا هر څه کېږي، که دا غونډ کارونه دواړه مشران کښې دي، موږ قاتلین د افغانستان د خلکو، دغه دواړه مشران دي. آیا دوی نه شي کولی چې دغسې دغه خلکو ته ځواب ووایي؟ که دوی نه شي کولی په قوم باندې غږ وکړي، ځوانانو باندې غږ وکړي، د خلکو بې خوته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه. اورېدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اورېدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع راسره خبرې وکړي.
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیامت شنونده بود.
بله اوریدون که هم پلین کرده. میربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سید.
علی سلام علیکم.
و علیکم
السلام. مهربان. درود همکارت سلامونه نیکی در احترامات را میکنم.
مهربانی سید.
مطلع ملاتر د کونړ ولایت څخه.
مهرباني.
مهرباني د دې موضوع په اړه خالص صاحب دومره ویم چې د افغانستان حکومت او د ملت سره یو عماني کلمې به موږ استعمال کړو،
حکومت سره ملت نه وي ملت چې حکومت یې شل نشي کولی چې حکومت جوړ شي ملت چې ورسره نه وي زباری افغان پاننده دنده کورنیو چارو وزیر تعمیر خان ټول وایي چې باید د حکومت مونږ سره او ملت مونږ سره همکاري وکړي همدا همهد لارې وڅوک دا بندې دا
حکومت ستاسو غږ خط وصل راځي متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پوهیږو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله، محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم.
بله، دوردون کوی سمیسون به خیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکه چی توری گرد ورد دی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کې راخیستی. از زینی پیغامونه چی دی د پروگرام له موضوع سره اړخ نه لګوي، کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو. بل اوریدون کې لکه چې پلاین کړی
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سال محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی است.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در سه گذشت هفته در کابل رخ داد همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مریو کجا بود همیشه نتیجه شد که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما به شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داره آنقدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و برصورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا همی کسانانی که وارد چنین عملات میشن و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته میتونم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح همیت هستند، ولی با اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صلح نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. بعد که وظیفه دولت هست هر چیزتر نظام خود را، اردو و پلیس را، امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی سید. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که حسین در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلام من نگیریم من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کو ما مشته ویل چې افغان امنیت ځواکونه سره مرسته شول شي او ځای نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځای کېدلی، هیڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلی، بلکې موږ ته چې دیش کولای شو چې طالبان ته په خپلو ساحو کې ځایونه نه کړو، دو مذهبي ونه کړو، موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د مرګشو ساتو. دا چې نن په کابل کې خونړۍ پوشه د جمعې په ورځ وشوه.
بله،
دا وریدون کې ټلیفوني تماس متاسفانه چقدر څه د خان محمد په نامه وریدون کې په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام رسته کولی سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کې دای سي چې د زیات مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدون کې هم په لاین کې د ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
سلام علیکم.
مننه ژوندې وسې. د راډیو اواز مو کې وسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو ژغ مشته صفه ناراضي.
جوړې پخیر
مننه ژوندۍ اوسئ تاسو لکه چې زموږ غږ نه اورئ دا امین الحق په نامه اورېدونکي د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان حکومت باید دیني عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي
بله احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب په نامه اوریدون که لهلمند څخه لیکلی دي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کېږدي ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب. بفرمایید.
زه میراج قاسمی د پروان ولایت غوربند سیاګر ولسوالۍ د قمچاق د بکرخیل د کلي اوسېدیم کایم.
مهرباني وکړئ قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سوالی صاحب زما سلامونه دي تاسو ته ورسېږي او زما خو یو نظر داده خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای ما شکه ده نه ګله بل متل خو مې ورته نه وایم بل مسلې پې ورته نه وایم. چه عام خلق ریخ و عام خلق اندقه طالبان فساد اندقه پکنه که داری فساد اندقه پکنه که داری
لطفا شنونده عزیز شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان.
محمد قاسم زواک لهلمند خلی کلی چه ده کابل په برید کی ده پاکستان استخباراتی اداره لسلری
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د دولو سو ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستند. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتوانند، از حملات جلوگیری کردن نمیتوانند، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمیس را لیجلی اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکه زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله هدف ما هم همیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونه. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله مهربانی اوکی
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپل و ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سی خیلی داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په دغه حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی خاص اربکانو نه ورونه پولیس سم نو یوه ځل شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پر باندې دی خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ول سره هغه څخه مثلا حتی طالب وو د شلو او د تلویزیون خالدارو په دغه کې بده سره خلاص
او ملکی خلک څه مرګ امپری کولای سي دغه څه پیښ شو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای سي
عام خلک نه هېلي دي مثلا دولت د ملي واکونه سم یې امنیسته ملي پولیسه هغه د توان څونه وی لري مثلا دغه دا رقم خلکو فسادګرو خلکو سي د افغان ملت او د حکومت منځ واټن راوي.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د عبد الله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو دپاره وکاروي.
بله خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشد.
بله، لپاره څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سوي دي چې افغان امنیتی ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه سالی سه تاسو تا طول و کارکلون که آوریدون که تا سهاریت نزین کچن
میره بانی بکی
میره بانی
آخو زمان خو لگه رستاسی تنه چی موضوع تا کلی را چی آمولست کوریشی آمولست تو کی نور غریبان آمولست دیزان نپکا پیدا کی آمولست جنگو کی آمولست نرسونو کی تبایی خودی آمولست وشو دیخو بیغم ناسی دین آباد بودا دن نتیگه دا کابل خواهد دا زنمرگی رازی دا مطربان رازی دیدی مخنیه با آمولست کهی
اده قل آمولست و کولیسی چه افغان امنیتی ارگانون تا اطلاع ورکی مثلا دا پولیس و زنش میریست چه آقا تا زنگو وحی او پده برخی که معلومات ورکی
خو آمولست خو پا یا تر وی پانده بل تر پرانده دا آقا خو پا دوارو که گیرده کنن که که تا بولا حکومت تر همکاری که خودی تالی تر ام نبا غرب تا باده کنی تالی تر که جو حکومت تا باده آمولست نور سو که زمین آقا وزیفه دی دوی دا چی دوی دا عرصه دی عرصه مخنیره که دی جنگونو دی دی ورس مخنیره دوی باید دو که
بله دیره مننه دا محمد قاسم زواک پا نام آوریدون که لحلمن سخلی کلی دی چی موش باید دا افغان امنیتی زواکونو ملاتر وکرو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
بله. علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی چې دولت او طالبان دې تر خپل ګټو تیر سي او ولست هوسا کړي.
بریم با شنونده ما سره په تلفن بفرمایئ، صبر رادیو آزادی است. مهربانی.
بله، مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبریږي.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت شاګیر ولسوالۍ ښکار.
مهربانی وکړئ توخی صاحب،
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل دین سلام نو.
مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی د البته مور به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د خطک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شخصي خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو موایي دلته مین پس ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسې ته ضرر رسوي بیا هغه سړی جیر چې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته والي والي باندې لیدلي دي نو خلک له حکومته څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سمین وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي نو تاسو څنګه معلوم کړي بیا هغه په څلور لکه پنځه لکه کالدار ډېر اخېږي او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت په دې مخنیوی وکړي موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي تقابل کې ډېر اشتفاره لري که دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راتېږي دا د اسمانه را لویږي په تیاره کې را ځي دا دوی لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې زارۍ نه کوي نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورته واخلي نو څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا د ولې را ځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در بداره کوي دا څنګه حکومت چې ستاسو له پوځو د
ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودن بل اورېدونکی هم په لاین کې دی دې ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ صاحب مهرباني
آواز اوري
بله بله
بله بله
دا کومه پیښه چې شهید کې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطره چې وایي دا خو د امریکې له بګرام ادې نه راوتلی موټرو خلکو په سترګو لیدلی وي او دا د خلکو په منځ کې والو زه او دانته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد
مننه ستاسو څخه د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتی ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتوري کېږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله، شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخشای حکومت سم بده، زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
ده عبدالغفار توبگار په نامه ویدون که لهلمند سخلی کلی دی چه وصلوال طالبان او افغان حکومت دواره ولس ترپشولاندی کبی او دودوی غشتن نمانی.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله که چې موږ ژغ نه وری بل اوریدون کله هم په لاین کې مهربانی وکړئ تاسو ژغ پریږه.
بفرمایید صاحب.
دغه موضوع په اړه دغه ورسی پټاونه چې ډیر څه ویجه دا ټول دا تاوان چې د مصلا اشرف غنی د ناصر رسید د په معنی کې غنو وامه.
من اوریدون کې متاسفانه چې ځینې کسان د کلام افات په پام کې نه ساتي، له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم څرګندونې وکړي او د اقل د کلام افات په پام کې ونیسته که چې راډیو په زیاتو کورونو کې اورېدل کېږي. په دې کورونو کې زنانه هم سته، خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اورېدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله، آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله، زینی اوریدون که پلاین که دیل دوی چخ هم او رو چه ده پروگرام ده موضوع پرد سه نظر لری.
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سلام علیکم.
سلام میره بانی.
بگن هست تو راوی من هم دلوگونه متماسه بانی.
میره بانی سب.
دولت ملکی وزیری بسنگ دولت سرگیش زخفل ده اردو زاویت که ما زخفله دیو سر دیو اثر د خانه تعریف شوه ما د اردن تله ما دوه کار کی چې موږ تک ما نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکاري کوي او بل دا را موږ ورخړی دا رئیس جمهور ته دا چې بل ما وین
بل تاسو سره د ولان کاری غواړي
چې ما د ملکی خلکو ورخړی دا
تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کیږي سره د ول همکاري غواړي له حکومت څخه
حکومت دا همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی دا و یو خو څنګه دا بل خو کو تک دا
بله ډیره مننه. صادق په نامه د صادق په نامه اوریدون کې لزابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښه یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښه په افغانستان کې نه تکرارېږي.
بله، شنونده بعدی ما روی خط هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی. مننه. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ.
دغه دا 14 دغه برکه خو به څه ده شوای تا خوده خاط چې په اړه له روان ملت سره نه نو وسره به چاته وای
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی؟
دولت سره همکاري نشي کولی. دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور.
بله، شنونده ما تلفنشان قطع شد. نثار احمد از کابل در پایام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات. گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند.
بله، زین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پیژدو. بل اوریدون که هم پلاین کده ده ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
زه خبره کوم مطلب د څه خبرې کوم چې دا نور مشران لکه عبدالله او غنیدی د خپل اختلاف نظر لري
بله. تاسو رخ صفا نه اوریدل کیږي متاسفانه. د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکي له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپله راتلونکې ده.
بله، شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند. نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است.
بله، بل اوریدون که هم پلاین که دیدو تا یادوانه که ویچی ده پروگرام ده موضوع پا اره خبری وکی موضوع داده چی عام خلق ده وصلوالو بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولیسی. بله، میره بانی وکی آزادی راژیو ده.
بفرمان شد.
السلام علیکم رو اتاش کا او قدرمن او اوریجن کو تعریف کوم السلام علیکم
وعلیکم السلام
مہربانی
دے املک دے پاره دونه و ما کوم نو کوله سو ټول افغانان هغه ځوانان دي او کلهان دي کوله سو دي امه چې ځکو پر څنګه و دریګو او خپل نیرو تقریبا ان شاء الله وبسي چې دا مشکلات زموږ وطن لري سي
بل ډیره مننه د حاجی شمس الحق په نامه اوریدونکو له هلمند څخه د غشي بای سمسره واسطه او هغه اوریدونکو ته اشاره وکړه چې څو شی به مخ کې رقیق الفاظ او ناوړه الفاظ وکړول دول د غشکنزل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او د ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدونکو هم پلان کې دیده ته هم ورته
به فرمایسه رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد. دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد. حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
من نجوانده اوسی. مهربانی.
نه تماس از شنونده ما قطع شد. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شود.
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي دغه راز خلک هم باور ورباندې کوي او همکاري ورسره کولای سي.
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
بله عبدالحی نو هستم از ولایت فرا. در بحث موضوع میخواستم چه بگویم.
مهربانیست.
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه، چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم. روزی جنگ شده بود، طالبا با همراه دولت جنگ گاشتن. وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جایی در وقتی پشته دولت رسیدیم به جایی که با ما همکاری کنه. خود من و باور شما بیایی قلم نتوکوب کرد که دیخی از حال رفت کنم. فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبینیم.
بله تشکر شنونده عزیز. از شما یک شنونده دیگر بسا کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
جوری بخیر.
من نجوانده و سمیره بانی وکی
آزادی رادیو نا.
بله و
دقا ما ویلش کسوه است شد دقا ملکی هم در امرسه وشوی در امرسه باید حکومت خود نشکواله اینو ملکی هم بیسن و سر وکی.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل. سو په افغانستان کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي د خبرونو وخت را ورسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت